پاکستانی استخباراتو د یو شمیر وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستان په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان کې د بولدخت ولسوالۍ یم برا د شمشل خاصه برابر سو برا پر سیمخادار روان کړو دا تشکیل به پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالي زیان له پلوه پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. ښاغلي دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله وه چې افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله وو ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پي وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې میشتي افغان ټولنې وایي سره له دې چې افغانستان کې د جمهوري دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوي وي، خو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسې کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په خبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي واوخته تنظیمونکي وایي لاریون یې تر پایه سوله ییز و، خو په اخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي واوخته او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسې کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه کړې ده. په فرانسې کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د هغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته افغانان په څومره آرامه فضا کې ژوند کړی ده، نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ هم درلود دې لاریون، چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو د قضیه نظارت موږ ته مستقیم په لاس راکړه، کولای شو چې د قضیان نږدې نه نظارت وکړو او هره ورځ نوي معلومات له خپل ولس سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړی ده او ټینګار یې کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولي دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیره اونۍ افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولې د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستانه راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادي راډیو ته وایي دا یې لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرې نږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را په دې خوا په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات وروسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړي دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګه د محکمې مخې ته په همدغه مخه باندې راټول شوي وو چې د خپلو افغانانو غږ پورته کړو، د هغه افغانانو چې د هغوی سرنوشت نه دی معلوم، هغوی کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوي دي خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او د امریکا د بهرنیو چار وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونې شوه، خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروي. که څه هم د طالبان ویان ذبی الله مجاهد دا راپور له یوه سره رد کړی دی، خو د راپور په یوه څنډه کې هیښوونکې برخه دا وه چې وایي جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نویو زیاتو بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیري وروسته مېندواري شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې د هغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقونو د پراخې او سیستماتیکې سرغړونې وڅنډه ښیي.
د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه مواردو ته. واقعا که چیرې منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په وس کې دي دا کار یې نه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی، یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی، لیکن کچیری دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچیری یو څه سره راوس پړو نو زما په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې، ظلمونه پر میرمنو باندې، د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری، دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی راپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو راپورټ مستند او ډاکومنټ شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې چې فاریاب شو، جوزجان شو، خپله مزار شریف بلخ شو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسې جنایات زیږولي وو، دغسې څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښته، خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور مې بيخي نشي چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي ملشي به د اقراب یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د ښوونځیو د بندېدو او لهورو سره د طالب جنګیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغانو ښځو ته دلمی د دې علماو کرامو کنزل ګورم نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
او د طالبانو د عدلي وزارت په چوکاټ کې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شویو ځمکو په راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. د دغه کمیسیون سیکرتر مولوی احسان الله وثیق په یوه سیمینار کې ویلي لاغي ورځې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په کار پیل کړی دی، تر ننه پورې د تخنیکي پلاویو په مرسته 2.5 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده او د ځمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله، خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالي کړي او سوداګریزې او ملکي ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه یې د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنود د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټول منلي نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو تر څنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی ګڼ فعالان یې په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو تر څنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوڅ اکثریت مشرانو سره وسولې موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه ننګونی خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوان باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپلو پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته ځي دوی فقط هماغه زاړه بیوروکراتان دي د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان په صفوفو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت د خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي چې بیا یې په تلویزیونونو ورخوسي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دې په خبرو کې یو ځله حقیقت هم د افغانستان د ملت اوسني حالت څرنګوالی نشته او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه افغان ورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګیری خلک دي راغلي دي او په کټ کې کټونه لپاره ځي او راځي، نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، نه په آسیا کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل ملک کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولې چې د جرګې په ژبه پوهېدل، له نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومی مشران او سپین سرې میرمنې سره جرګه او یوه ورځ ملایانو ته کینی او حساب ترې وغواړي او د جرګې په نرخ ورسره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین لغړو سره د یو شمېر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلیو کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړی او پرمختګونه یې ستایلي دي او تیرونه د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار له افغانستان په یو لسوه ټنه شوکانی بار ریل گاډی د ترکیې په لور رسولې. خو ایرانی رسنیو بیا راپور ورکړ چې تهران دا ریل گاډی په خپل خاوره کې درولې ده. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل گاډی د هرات خواف له روزنک استیشن نه روان شوی چې د ترکیې میرسنګ ښار ته داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته دا مهال هر ورځ دوه ریل گاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکیې ته روان شوی ریل گاډی د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیکدول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا که څه هم طالبانو او تهران ښکاره څه نه دي ویلي، مګر ایراني رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خاوره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیز رسنی او د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس افغانی د هغو انزورونو خبرېدو تون خبرګونونه لپاره ویلي چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمېر مخالفو فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي. مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان که جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسي مشري وزیرستان کې اختر لمانځلی. مګر مخالف فعالانو بیا پوښتلي پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړې نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بې ویزې اجازه ورکړې ده او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې ویزه ورته اخیستې ده؟ بلخوا د پاکستان حکومت ویلي د انس حقانی سفر رسمي نه و او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپلو کورنیو سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ راډیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلی او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی و. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفه دین محمد تېره اونۍ یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکی شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړل د مطرفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغې مسلې ته یو شمېر نورو دیني علماو په لیکني ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفه دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تېره اونۍ د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګه ولمانځل شوه چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار یې د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړي او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیروبار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا 6000 کتابونه لیست کړي او په خرڅلاوې بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. افغانستان کې کسان ډیر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا له یوې فنلنډۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمکه ډیر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضانوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کارونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې له دې وروسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامداره سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي تر څو تحقیقاتو ته پکې لا زیاته اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژۍ د څانګې مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطحې ته د 4G وایرلس انټرنیټ د رسولو چاره به د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سږ کال یا راتلونکي کاله پورې ترسره کړي او هلته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلنډۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزې ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضایي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي تر څو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابره کړي. دا دستګاوې به هغو فضایي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټکه کړي چې فضایي سیارو او پتیرا سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغو فضانوردانو ته هم جوړه کړي چې له فضا نه په HD ډول خپلو کورنیو سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساينسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کېدونکی دی، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یوه کلي سینټ آمنډ منټرینډ د نفوذ د زیاتولو لپاره یو کور په یوه یورو باندې خرڅول غواړي. دا اته سبا او اته ویش فټه مربع پراخ دوه تقه کورونه چې دولس کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلې نه دي او کافی اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور په رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر سلو زرو یورو پورې لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالي لاسنیوی وکړي. د ځایي ښاروالۍ په وینا د دغو زړو کورونو بیا بادول د دې لپاره کوي چې دا تاریخي برخه یې ورو ورو په ویرانه بدله نه شي. خو که هر څوک د دغو کورونو د اخیستلو تمه لري، نو شرط یې هم دا پرې ایښی ده چې اخیستونکی به یې د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکډه کیږي او کم تر کمه به لس کاله پکې اوسیږي. د دغو کورونو د اخیستنې لپاره د نوم ثبتونې وروستۍ نیټه د جون 15 ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به یې د پچاچونې له لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنورۍ کې به ورته د کورونو کلیګانې هم وسپارل شي. او هند بیا په دې پسې هم راپتېلې چې له ټانکونو، موټرو، الوتکو، جنګي بیړیو او توغندیو جوړولو وروسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتاره یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرینونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوي 250 کیلومتره پر ساعت واټن به وهلی شي او یوازې هغه ماشینونه پرزې او ټیکنالوژۍ به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنیو لخوا په هند کې تولید شوي. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن اووم ورځ عمران غاړم هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر اووم ورځ مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو بہجران کے دی پور سی دلیم ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کولې ځواني دا وچا تا پاتا کولې ځواني دا یو د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا زه ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا چاہتا پاتا کھلے زوانی دا
آزادی ریڈیو تلیرویش ساتھا لتا سو سردہ
ರಾಶ ಮಜ್ನುನಿಯ ಮಲೈಲಾಶ ಮೈದ ಮೈದ ತಾವೇಗ ಜಾನಾನ ಪಾನ ತಾಶ ಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಮಜ್ನುನಿಯ ಮಲೈಲಾಶ ಮೈದ ಮೈದ ತಾವೇಗ ಜಾನಾನ ಪಾನ ತಾಶ ಸತ್ತಾಯ ತಾಶ ಕೊತೈಷ ಬಖಂದಾಶ ಸತ್ತಾಯ ತಾಶ ಕೊತೈಷ ಬಖಂದಾಶ ಮಜ್ನುನ್ಯ ಮಲೈಲಾಶ ಪಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ 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 قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان راسا 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 سما جانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان ಪಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಪಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಪಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಪಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಪಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ
ایده تا ویگا با مینا مینا راشا مایده مایده تا ویگا با مینا مینا راشا